آقای صالح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ، تاسو هم ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا هم سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول باسونه باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات سبب سي. نن دوشنبه ده، د تلې میزان 8 د سپتمبر 13. خبرونه په خبرونو پیلو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د عمده برخې په اړه معلومات خپاره کړل. په غزنی کې د طالبانو یو مهم مشر وژل سوی دی. په یمن کې حوثي یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د عمده برخې په اړه معلومات خپاره کړل. د دغه کمیسیون په وینا د دوی د تازه شمیرو له مخې د رایې ورکولو په څه باندې 3200 مرکزونو کې تر 2 میلیون او 1,90,000 ډیرو کسانو رایې ورکړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوه غړي مولانا محمد عبدالله پرون په دې اړه په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل: موږ ته تر اوسه له هغو مرکزونو چې رایې رارسېدلې 2,096,000 او 463 رایې دي. دغه رایې د 3,216 مرکزونو دي چې 1,689 محلونه کېږي. شغلی عبدالله وویل چې د ټولو رای ورکوونکو شمیر به ډیر ژر د دغه کمیسیون لخوا اعلان سي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات تیره شنبه د تلې یا میزان پر 16 وسول. په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره تر 9 میلیونو ډیرو کسانو نومونه لیکلي وو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مهال ویش له مخې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به د تلې پر 28 او نهایي نتیجې به د لړم یا عقرب میاشتې پر 16 نیټه اعلان سي. د غزنی والی وایي چې د غزنی لپاره د وسلولو طالبانو تشپونوم والی مولوی عبدالحنان وژل سوی دی. د غزنی والی وحیدالله کلمزی تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه وویل:
طالبانو ته چې په هر ځای کې دوی مزاحمتونه ایجادول، ملکي خلک یې په نښه کول، ویره او دهشت یې خپرولو، تر ډېره حده دوی ته مرګ ژوبله اوښتې چې یو طالبانو نام نهاد والد مولوي عبدالحنان په نامه غزنی ولایت خوږیاڼۍ په ولسوالۍ کې د هم د منځه تېره ورځ ولاړل.
د غزنی والی شغلی کلمزی وایي چې د طالبانو دغه مهم غړی په هوایي برید کې وژل سوی دی. خو والی ونه ویل چې په دې حمله کې دقیقا 100 تنه نور وسلول وژل سوي دي. وسلولو طالبانو د مولوي عبدالحنان وژل کېدل تایید کړي دي. د یونان د لیسبوس ټاپو له ګڼه ګوڼې ډک یوه کم کې چې ډیری افغان پناه غوښتونکي پکې شپې سبا کوي، پرون بلوا او د اورلګیدنې لږ تر لږه دوې پیښې سوي دي. اتن خبری اجنس د پولیسو د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان، یوه ښځه او د هغې زوی مړه سوي دي. د مویرا په نوم دغه کم چې له ګڼه ګوڼې ډک دی د شاوخوا 3000 کسانو لپاره جوړ سوی دی، خو اوس 4 برابره زیات پناه غوښتونکي پکې ژوند کوي. ملګرو ملتونو دغه کم ته خیمې او کانتینرونه برابر کړي دي. د لیسبوس شاروال ستراتیس کیتیلس د فرانسې خبری اجنس ته ویلي دلته وضعیت کړکېچن دی. یونان تاییدوي چې په خپلو ټاپوګانو کې د دومره زیاتو پناه غوښتونکو د میشتولو ظرفیت نه لري، او حکومت وایي چې د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره د مهاجرت پر نوي قانون غور کوي. په یونان کې د سوریې 70,000 کډوال هم ډیره دي چې له 2015 میلادي کال راهیسې له خپل هیواد څخه ورکډه سوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په یمن کې حوثي یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. دوی ویلي چې دغه پوځیان یې د یمن او عربستان پر پوله د یوې لویې حملې په نتیجه کې نیولي دي. راپورونه وایي دغه حمله وړم ورځ د سعودي عربستان په جنوبي ښار نجران کې سوې ده. حوثي یاغیانو یوه ویډیو هم خپره کړې چې د سعودي عربستان نشان لرونکي زغرول موټرونه، مهمات، بندیان او هغه مړي ښیي چې د سعودي عربستان د پوځ دریشي یې پتن دي. څو کسان چې په ویډیو کې خبرې کوي ځانونه د سعودي عربستان سرتیري معرفي کوي. بلخوا د حوثي یاغیانو ویان یحیی سری ویلي چې په دې لویه حمله کې د سعودي عربستان تر 200 زیات پوځیان وژل سوي دي. سعودي عربستان سمدلاسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي. په دې جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل سوي او په میلیونونو نور بې ځایه سوي دي. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې رئیس ویلي د هڅه کوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له بهرنیو رهبرانو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني خبرو متن ته لاسرسی ولري. د استخباراتو د کمیټې رئیس آدم شیف پرون ان بی سی ټلویزیون ته وویل په دې باور دی چې مهمه ده ولیدل سي څو ټرمپ د نړۍ له رهبرانو په ځانګړي ډول پوتین سره په خپلو مکالمو کې د امریکا امن تضعیف کړی که څنګه. د استخباراتو کمیټه هڅه کوي د ولسمشر ټرمپ هغه ټلیفوني مکالمه هم وڅېړي چې په هغې کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي څخه غوښتنه کړې چې د امریکا د ولسمشر د پخواني مرستیال جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په اړه څېړنه پیل کړي. جو بایډن چې مخکښ ډیموکرات دی د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ټرمپ له عمده سیالانو ګڼل کیږي. د جو بایډن زوی په اوکراین کې د انرژي په یو شرکت کې کار کړی دی. په افشا سو راپورونو کې داسې وي چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د زیلینسکي او احتمالا نورې لانجمنې ټلیفوني مکالمې د ملي امنیت د ملحوظاتو له مخې د یوه پټ کمپیوټر په سرور کې خوندي کړي دي. د اتریش د پارلمان لپاره تر وخت مخکې ټاکنو کې د خلکو محافظه کار ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دغه ګوند مشر سباستین کورز بیا هم اړ دی چې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره خبرې وکړي. محافظه کار ګوند په پرونیو ټاکنو کې 30% رایې ګټلې دي. کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند هم په دویم قطار کې راغلی چې 22% رایې ګټلې دي. بلخوا افراطي شي اړخي ازادي ګوند 14 او زرغون ګوند 14% رایې خپلې کړې دي. سباستین کورز پرون خپلو پلویانو ته ویلي چې دې بریا ډیر خوشحاله کړی دی. دا لا څرګنده نه ده چې د یوه حکومت د تشکیل لپاره به خبرې څنګه پر مخ بوځي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8:00 دي تر 9:00 د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول خبرې باید په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت سبب سي.
د هر چا یوه دقیقه یا یوه ورځ یا یوه میاشتم د سولې په بحثونو لګېږي. دا بحثونه باید مؤثر وي، دا بحثونه باید مثمر وي، او نتیجه دا وي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات او د ورورولۍ د فضا د ایجاد لامل وګرځي.
د غنو ولایتونو په څیر په خوست کې هم لوړ سوالیو د رایو صندوقونه مرکز ته انتقال شوی.
تر دې دمه پورې لټول لوړ سوالیو څخه د رایې د ورکولو ټول صندوقونه ولایت ته په مسؤونه توګه باندې د کمیسیون دفتر ته رسیدلي.
په خبرونه کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. ستاسو ټلیفوني پیغامونه هم خبرو. په بهرنۍ موضوعاتو کې ورته چې د روسیې د حکومت لسګونه زره سیاسي مخالفانو پرون په پلازمینه مسکو کې مظاهره وکړه. د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دستانو د پلاټنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول بحثونه باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات سبب سي. دغه شورا په داسل کې پر دې ټکي ټینګار کوي چې د ملي امنیت سلاکار د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په وروستۍ ورځ د افغانانو په مالکیت او مشري د سولې د پروسې پر اهمیت خبرې کوي. حمدالله محب تیر ور په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتونو ته ورغلی وو او پر دغه هیواد یې توندې نیوکې کړې وه چې افغان حکومت یې د سولې له مذاکرو څنګ ته کړی دی. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له نړیوالو وغواړي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. حمدالله محب د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو په څلور اویایمه عمومي اسمبله کې د ګډون او وینا لپاره پرون نیویارک ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې سوله د ښاغلي محب د خبرو اصلي برخه جوړوي او افغان حکومت د بین الافغاني تفاهم پلوی دی. ښاغلی حقمل د امریکا او طالبان د خبرو بی پایلی پاتې کېدو ته اشاره سره وویل چې د افغانستان ټینګار دا دی څو خبرې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي او دا خبرې باید له هر پلوه ښه نتایج ولري.
موږ تجربه کړل په تیرو څو هفتو کې. تاسو ګورئ هغه څه چې هغه مخامخ د افغانانو ترمنځ ناستې نه وي پیغې کې مشکلات رامنځته شول، ابهامات پکې موجود وي او دا پروسه داسې پر مخ باندې ولاړله چې د میاشتو میاشتو کلونو نتیجه کارونو نتیجه ورنه کړه. موږ وایو که زموږ یاد نړیوالو د هر چا یوه دقیقه یا یوه ورځ یا یوه میاشتم د سولې په بحثونو لګېږي، دا بحثونه باید مؤثر وي، دا بحثونه باید مثمر وي، او نتیجه دا وي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات او د ورورولۍ د فضا د ایجاد لامل وګرځي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وروستی وار د روان کال په مارچ میاشت کې امریکا ته تللی و، چېرته چې ده د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه توند انتقادونه وکړل. هغه خلیلزاد تورن کړی و چې د افغانستان حکومت یې له طالبانو سره د سولې له خبرو څنګ ته کړی او د یو وایسرای په څیر عمل کوي. د محب همدغه خبرې د دې لامل شوې چې امریکا له ده سره هر ډول روابط پرې کړي او آن تر دې چې له امریکایي چارواکو سره د افغان ولسمشر او نورو چارواکو لیدنې د ده له حضور پرته ترسره شي. اوس چې دی نیویارک ته تللی او هلته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو په پیل ټینګار کوي، وضعیت بدل شوی ښکاري. د سپتمبر په 24 د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په طالبانو باندې په توند انتقاد سره وویل چې د امریکا حکومت د افغانستان خلکو ته یو هوسا راتلونکی غواړي او هیڅکله به د سولې له هڅو په شان نه شي. له بده مرغه چې طالبانو د وحشیانه حملو لار خپله کړې. موږ په افغانستان کې له خپلو ائتلافي شریکانو سره همکارۍ ته دوام ورکوو، څو ترهګري له منځه یوسو. د یوې واقعي سولې لپاره به کله هم خپلې هڅې ونه درو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې تر دې وینا څه باندې دوه اونۍ مخکې د سپتمبر په 8 د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه اعلان کړې وې. ټرمپ داسې وخت له طالبانو سره خبرې لغوه کړې چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې 9 دوره له طالبانو سره خبرې وکړې. په وروستي وار آن د دواړو لوریو ترمنځ د هوکړه لیک مساویده هم بشپړه شوې وه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سهار 8:12 سوی تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 پیلېږي او د ماښام تر 8 دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 8 وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د اپلیکیشن یا هم د ازادي رادیو د ویب سایټ د لارې واوري. ازادي رادیو زموږ د ویب سایټ آدرس دی. د خوست ملکی او پوزی چرواکی وای چې لټولو ولسوالیو درایو صندوقونه د ټاکنو ولایتي کمیسون ته په خوندې اتوګه لږدول سوي دي. چرواکو د خوست اوسیدونکو په دې وستایل چې له ګوښونو سره سره د باندې راووتل خپل رای ورکړي او په دې برخه کې همکاري کړې ده. نجیب الله الخیل او په دې اړه نور تفصیل.
د خوست ملکی او پوزی چارواکو د یک شنبه ورځ مازدیګر مهال په دې ولایت کې د ټاکنو د ورځې عمومي گزارش او معلومات رسنوي سره شریک کړل. دوی وویل د خوست د ټولو لري او نږدې سیمو د رایې اچونې صندوقونه د ټاکنو خپلواک کمیسون ته په خوندي توګه لیږدول شوي دي. خوست والی محمد حریم فدایي وویل وسلوالو د ټاکنو په شپه ورځ هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو، چاودنو او بریدونو لري په ټاکنو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي، خو د افغان ځواکونو د شته تدابیرو له کبله بریالي نشول.
تر دې دمه پورې له ټولو ولسوالیو څخه د رایې د ورکولو ټول صندوقونه ولایت ته په مسؤونه توګه باندې د کمیسیون دفتر ته رسیدلي. امنیتي ارګانونو وتوانېدل چې د شلو پیښو مخنیوی وکړي او همدارنګه دوی وتوانېدل چې د دښمن تر اوو پورې کسان له منځه یوسي.
خوست والی محمد حلیم فدایی زیاتوی د ټاکنو په شپه ورځ د وسلوالو په توغندې بریدونه کې 9 کسان چې دوه سرتیری او د یو ماشوم په ګډون 15 تنه ولسی وګړیول ټپیان شوي دي. د خوست ملي امنیت رئیس جنرال اشرف صافی ویل د ټاکنو یو ورځ مخکې یو شمېر هغه وسلوال نیولي چې غوښتل د امنیتي پیښو لري د ټاکنو بهیر له ګډوډۍ سره مخامخ کی.
هغه نه یو ورځ مخکې موږ بعضې د مخفي شبکو د دښمنو چې غوښتل د انتخاباتو په ورځ باندې انتخابات اخلال کی موږ دسکیپ کړی دي او فعلاً د تعقیب باندې.
د شنبه په ورځ په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شوې. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ټاکنو په ورځ د طالبانو ډیر خوځښت او خطر په تخار، لوګر، کونړ، پکتیا، پکتیکا، جوزجان، فاریاب، کندوز او کندهار ولایتونو کې وو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زه محمد نسیم د روزګان ولایت د مرکز ترین کوشش مزنګ ولیدم. مرده ولایت مرکز تلن کور د ګرماو د کلی مکتبونه دا مکتب د معلمان درسونه نه راته وایي دغه هلته ناست دي دا زما پیغام د دوړي چارواکو پورې ورسي. السلام علیکم.
زه عصمت الله سنسوره له هلمند څخه د تماریب کې وزارت څخه داخله لرو چې په هلمند کې د ښوونځي لپاره کتابونه نشته نو چې په ډېر مشکل کې یو دا موږ پیغام د معرف کړ وزارت ته پورې ورسي. یو سلام په احترام.
جی همت د هلمند ولایت مرکز له سرګاد څخه دغه پیغام د ازادي راډیو ته پیردم. طالبانو د مشران څخه دا خواهش لري چې د شوروي، چین او ایران تر پردای او سفرونو تشریح افغانستان ته دراشي د افغانستان مشرانو سره د مستقیمه وګوري. دا غو مشکل د افغانانو د افغانانو د مابین حل کیږي. خارجان هیڅ کله زموږ مشکل نه حل کوي. هغه زموږ پیغام کینه د هغه خپل بګډ په سیګر دي. څنګه دا خواهش ده چې د افغانستان ته راشي د افغانستان مشرانو سره خبرو کې دا سره خپل په مابین خپل سره حل کړي. افغانستان پر ملت ورحمې نور مو وخت نه سم نقطه پامه.
عبدالحادی مبارز هم د هلمند ولایت نهري اسلامي څخه خبره سره کو. هغه د طالبانو او امریکایانو تر مابین چې دا خبرې درېدلې دي زموږ غوښتنه دا ده چې دا خبرې باید ژر تر ژره شروع شي، ځکه چې د دغه جنګ چې دی د مسلې د حل لاره نه ده او د اتلس کاله جنګ باندې که جوړېدلی نو د اتلس کاله به جوړ شوی وای. د دغه خنډ چې هر چا خبرو ته ورچولی هغه دې خپله اشتباه بېرته واخلي او دا خبرې دې ژر تر ژره پیل شي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ورزو غزنی ولایت په غزنی ولایت کې پرون په لسګونو کسانو مظاهره وکړه. دوی ویل چې په خواجه عمرې ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دوی د ځینو وژل سوو کسانو جسدونه د غزنی مرکز ته انتقال کړي وو. د غزنی چارواکو ژمنه وکړه پرون چې د دې پیښې څېړنه به کیږي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر سره په مستقیم تماس کې دی. تاثیر صاحب، وروستي جزئیات څه دي د دې پیښې په اړه؟ نور کوم معلومات را برسېره سوي دي؟
ډېره مننه تاسو او اوریدونکو ته سلامونه. او څنګه تاسو ویل پرون تېره ورځ لسګونه کسانو د غزنی ولایت مخ ته مظاهره وکړه او هغوی ادعا کوله چې شپږ کسان مړي چې دوی له ځان سره وړي. دوی ویل چې دغه بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د دیک ولسوالۍ د حاجي کلي کې ویستلي دي. دوی ویل چې دغه مړي په داسې حال کې ویستل شوي دي چې دا په کروندو کې کار کوو. خو کله چې ما د غزنی والي سره خبرې وکړې او ځینو نورو دولتي چارواکو سره، دوی ویل چې په دې کې هېڅ شک نشته چې دا خلک ولسي کسان دي. خو تر څنګه یې وسلوال طالبان هم په داسې حال کې وژل شوي دي چې دغه ولسي خلک او وسلوال طالبان په یو ځای کې په ټول کې کار کوي. وسلوال طالبان روزلي دي او هغه د ډرون تیارې په نظر کې چې بیا وژل شوي دي. خو کله چې دوی دغه مړي بیا بازار ته راوړي، بیا د پولیسو او د دې ترمنځ خو ډب کین څلور کسان ته پیام شوی وو. نو د غزنی والی بیا دا ژمنه وکړه چې هغه کسان چې دغه عمل یې کړی دا دغه ولسي خلک وګوري دي، له هغوی سره به قانوني چلند کېږي، محکمې ته، عدالت او قضایي ته به بیا وړاندې کېږي. نو تر اوسه پورې خو هغه پیشرفت نه دی شوی، ځکه دا خو ډېر وخت اخلي چې دا وروسته قانوني کاروایي له دغه خلکو سره کېږي.
بلې، تاثیر صاحب، د غزنی والی په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې په خوږیاڼي ولسوالۍ کې د طالبانو تش په نوم والی د غزنی د پارا مولوی عبدالحنان وژل سوی دی چې دفاع وزارت بیا دی د طالبانو د نظامی شورا غړی بللی وو. دا څومره مهمه څیره ده د وژل کېدل به د غزنی پر وضعیت څه تاثیر وکړي؟
کله چې ما دلته د ځینو مدني فعالانو سره یا هم د ځینو شخصیتونو سره خبرې کړې دي، مولوی عبدالحنان په غزنی کې بلکې په افغانستان کې یو ډېره نومول شوې څیره وه. دی د غزنی لپاره د نظامی کمیسیون رئیس و د غزنی پخوانی والی پاتې شوی و. د والی په خبره کله چې ما پرون له والی سره خبرې وکړې، دوی ویلي چې په اوس وخت کې د څه وخت لپاره دی د غزنی لپاره د وسلوالو طالبانو مرستیال والی ده. د دې تر څنګ چې ما ځینې معلومات حاصل کړي دي، دوی دا هم وایي چې مولوی عبدالحنان د وسلوالو طالبانو د مرکزی یا عمومي نظامی شورا غړی هم پاتې شوی دی. نو کله چې ما له خلکو سره خبرې کړې، دوی ویل چې د دوی وژل یو ډېر د وسلوالو طالبانو لپاره یو ډېر ستره ضایعه ده. نو دا یو ډېر مهم کس و په غزنی او بیا خاص کر ټول افغانستان کې یو ډېر مهم کس بلل کېږي.
بلې، تاثیر صاحب، په دې وروستیو کې د افغانستان عالي رتبه پوځي او امنیتي چارواکو غزنی ته سفرونه کړي دي. په ځینو ولسوالیو کې پوځي عملیات شدید سوي دي. خلک څه وایي چې دا به څومره وکولی سي د غزنی په ولسوالیو کې د وسلولو د تحرکاتو مخنیوي وکړي دغه روان پوځي عملیات؟
یو یو وخت خلک چې ما پرون غزو علي سره خبرې وکړې د چې دا کوم پوزیا عملیات اوس روان دي دا به تر درو میاشتو پورې دوام وکړي او ځینې د دې په وینا باندې چې دوی به ځینې هغه سیمې چې له لاسه یې وتلي دي هغه به لاسته راوړي او ځینې په دې وایي چې موږ په دغه دوه میاشتو کې په تام کې لرو چې درې ولسوالۍ نور هم ترلاسه کړو. نو یو خو دا خبره ده. بله خبره دا ده چې کله ما سیمې له خلکو سره او یا هم له دولتي چارواکو سره خبرې کړي دي په دا وروستیو کې طالبانو ته یو شمېر زیانونه اوښتي دي، په دې کې هېڅ شک نشته.
او تاثیر صاحب تر انتخابات وروسته د غزنی وضعیت که موږ ته ووایست چې اوس څه وضعیت دی په غزنی کې تر انتخابات وروسته چې په عین حال کې د ناامنیو یوه څپه هم پکښې راغله؟
غزنی هغه ولایت ده چې ډېری وخت دلته ناامني پکې پېښېږي. ولسوال طالبان ښار ته نږدې موقعیت لري او ډېری وخت د ښار په امنیتي پوستو باندې جګړې کېږي. خو د دې تر څنګ په ټاکنو کښې چې تاسو باندې خبره د ټاکنو په ورځ باندې ښار باندې وتغلل شول، په هغه کښې اوو کسان ټپیان شول. له هغه وروسته په ښار کښې وضع نارمل ده، خلک خپلو کارونو ته را ځي، دولتي ته دفاتر خلاص دي، خلک دفترونو ته ځي، عام ژوند روان شوی دی. د پخوا په پرتله باندې مثلا هېڅ فرق یې د پخوا د اوس نه کېږي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر و چې د غزنی ولایت پر وضعیت را سره خبرې کولې. په دې ولایت کې پرون په لسګونو کسانو اعتراض وکړ. دوی ویل چې په خواجه عمري ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې ولسی کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د غزنی چارواکو ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې وسلوال طالبان هم وژل شوي، چې د هغوی ځینې مهم مشران هم پکې شامل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د نړۍ په معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. له امریکا خپرېدونکي ټایم اونیزي مجلې د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو په اړه مفصله لیکنه خپره کړې ده. مجلې د انتخاباتو پر مهال امنیتي تدابیرو ته اشاره کړې چې په لسګونو زره پولیس، د ملي امنیت او ملي اردو سرتیري، د 4942 انتخاباتي مرکزونو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوي وو. د مجلې په باور د شنبې ورځې انتخاباتو لپاره کمپاینونه ځکه پڅ روان وو چې ټولو کاندیدانو تمه درلوده د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې کومه موافقه وسي او دا موافقه شي د ټاکنو د ځنډ سبب سي. ټایم مجله لیکي خو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې پر 1 اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې موافقه چې نږدې وه ورباندې صلاح وسي نوره ختمه سوې ده. دا اعلان یې وروسته له هغې وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف د دوو سرتیرو په ګډون چې یو امریکایي وو 12 کسان ووژل شول. د لیکنې په یوه برخه کې د 63 کلن احمد خان خبرې راخیستل شوي چې د رایې ورکولو پر وخت یې ویلي دا یوازنۍ لاره ده چې طالبانو ته ثابته سي خلک ورڅخه نه بیریږي او خپله رایه ورکوي. بریتانوی ورځپاڼې ګارډین هم د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو په اړه په یوه لیکنې کې ویلي افراطي وسلوالو د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د ټاکنو په ورځ ځینې حملې وکړې چې ځینو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو د انتخاباتو پر مهال د ناامنیو د ایجاد خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې څو اونۍ مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه سوې. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې رای ورکوونکو د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو په مرکزونو کې د حکومتولۍ پر کمزورۍ، اداري فساد او روان بحران انتقادونه کول. د لیکنې په حواله د ولسمشرۍ ټاکنو نهایي نتایج ښایي په راروانو دریو اونیو کې اعلان سي او هر کاندید د بریا لپاره تر 50% زیاتو رایو ته اړتیا لري. بریتانوی ورځپاڼې ګارډین اندېښنه ښوولې چې له نیمګړتیاو ډک انتخابات او لنجمن نتایج ښایي په افغانستان کې د لا نور کړکېچ سبب سي. په لیکنه کې د انتخاباتو په ورځ د ځینو ستونزو یادونه سوې چې د رایې ورکولو په ځینو مرکزونو کې د رایې ورکوونکو فهرست نیمګړی و، په ځینو کې د بایومیټریک دستګاو سم کار نه کاوه، یا هم په ځینو مواردو کې د انتخاباتو کارکوونکو له خلکو سره ناوړه چلند کاوه. دا له کله چې په 2001 کال کې د طالبانو نظام پرځول شوی په افغانستان کې د جمهوري ریاست 4 انتخابات وو. ولسمشر محمد اشرف غنی دا انتخابات مهم ګڼلی وو څو په افغانستان کې داسې څوک واک ته ورسوي چې د رقیبو سیاسي ډلو ترمنځ د مذاکرو مشري پر غاړه واخلي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د ګڼو اوریدونکو اسمي سونه راغلي دي. شپه جان زادران له نادر شاه کوټ ولسوالۍ لیکلي دي، دومره غوښنو سره سره ډیرو خلکو رایه استعمال کړه. په بل هیواد کې که داسې وضعیت وای چا زر رایه هم نسوی ورکولی. حکمت الله حماس له نادلي ولسوالۍ لیکلي، انتخاباتي مسؤولین دي د کاندیدانو خبرو ته غوږ نه نیسي، پایلې دې پر وخت اعلان کړي. اغه ولی له قاسم بازار لیکلي، د افغان ځواکونو امنیتي تدابیر د انتخاباتو په ورځ د ستایلو وړ دي. نبی الله زابلي د زابل له ارغنداب لیکلي، د کابل کندهار لویه لاره ډیره خرابه ده، لطفاً د دولت دغه لاره جوړه کړي. سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې انتخابات په شفاف ډول ترسره شول. رحیم ګل د پکتیا له ډنډې پټان څخه لیکلي، ښوونکي له ډیر فقر سره لاس او ګریوان دي، دولت باید د دوی په معاشونو کې زیاتوالی. عبدالواحد مدخف له لوګر نه لیکلي، د لوګر ولایت محصلان له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. یو مشکل یې دا دی چې لاره یې خرابه ده او د ترانسپورټ مشکل هم لري. نصیر احمد فدا له لوګر لیکلي، د انتخاباتو څخه اول باید سوله سوي وای. او اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. د روسیې د حکومت لسګونو زره سیاسي مخالفانو یا د اپوزیسون پلویانو پرون په مسکو کې مظاهره وکړه. د پروسیه کې تر سیمه ایزو انتخاباتو وروسته د کرملین د سیاسي مخالفانو لویه اعتراضیه غونډه ګڼل کیږي. تر مخکې هم په اوړي او پسرلي کې خلکو زیاتې مظاهرې کړې وې. جزئیات له صفی الله ستانکزی نه اورو.
لسګونه زره کسان له سړې او باراني هوا سره سره پرون د موسکو ښار په مرکزي چوک کې د مظاهرو په هدف ټول شوي وو. د کرملین سیاسي مخالفین هڅه کوي چې د لویو مظاهرو په ترسره کولو یو ځل بیا قوت پیدا کړي. حکومت په تیرو مظاهرو کې ګڼ خلک نیولي وو او د اعتراضونو د پراخېدو مخه یې نیوله. وروستی وار د موسکو د ښاري شورا د انتخاباتو پر ضد چې ګڼ مخالف کاندیدان ترې ایستل شوي وو مظاهرې وشوې. د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په اتمه په ټوله روسیه کې وشول، خو تر ټولو مهم یې د موسکو انتخاباتو چې مخالفتونه یې وپارول. په روسیه کې د حکومت ضد اعتراضونو یو سرلاری پیژندل شوې څیره الکسی ناوالنی دی چې څو واره زندان ته هم اچول شوی دی. ناوالنی د اداري فساد پر ضد د مظاهرو لړۍ په روسیه کې له څو کلونو راهیسې پیل کړې او د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو اصلي مخالف ګڼل کیږي. د په پرونۍ مظاهره کې چې ویل کیږي 20,000 کسان پکې ټول شوي وو، په سیاسي فشارونو یا ځپنو تمرکز درلود، ځکه مظاهره چیانو له حکومت د ناوالنی او نورو ټولو سیاسي مخالفینو د نیولو او ځپلو د کمپاین د بندیدو غوښتنه کوله. دواړه پوتین او د هغه ګنګ ډله ښه پوهیږي چې که موږ په دې اړه چوپتیا غوره نه کړو، که خلک د هر چا په اړه وغږیږي، له کوتوف رانیولې تر شمن او یاکوتیا د هغوی قوت به خاورې شي. له پوتین او د هغه له ډلې پرته نور هیڅوک نه دي خوښ چې بېګنا خلک بند ته اچول کیږي. موږ باید په خپل زور باندې باور ولرو. د رژیم یو سیاسي مخالف او مظاهرچی ولادیسلاف چې په خپل هم بند ته اچول شوی وو، د سیاسي مخالفینو د بندیانولو د لړۍ د بندولو یوازینۍ چاره د خلکو مظاهرې وبللې. یوازې د خلکو د فشار په مټ ممکنه ده چې سیاسي مشرتابه اړیستل شي. بل هیڅ لار نشته چې په چارواکو فشار راوړل شي. زه به لا اوس هم زندان کې وم که داسې د خلکو پاڅون او د یووالي کمپاین نه وای. د سیاسي مخالفینو مشر الکسی ناوالنی تیره میاشت له بنده خوشې شو او دا لومړی وار دی چې له هغه وخت راهیسې ډیر خلک راغونډ کړي وو. هغه د ناقانونه مظاهرې په خاطر په 1.5 ورځې بند محکوم شوی وو. د یکشنبې ورځې د مظاهرې پر مهال داسې رپورټونه تر اوسه نه دي خپاره شوي چې پولیسو دې کوم مظاهرچی نیولی وي. کرملین هم تر شپې ناوخته د الکسی ناوالنی په مشرۍ په موسکو کې د دغې لویې مظاهرې په اړه کوم خبرګون ونه خوت.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د عمده برخې په اړه معلومات خپاره کړل. دغه کمیسیون وایي چې په څه باندې 3,200 مرکزونو کې تر 2,000,000 او 1,90,000 ډیرو کسانو رایې ورکړې دي. د غزنی والی وایي چې د غزنی لپاره د طالبانو تش په نوم والی مولوي عبدالحنان په یوه هوایي حمله کې وژل سوی دی. د یونان د لسبوس ټاپو له ګڼ ګوڼې ډک یوه کم کې چې ډیری افغان پناه غوښتونکي پکې شپې سبا کوي، پرون بلوا او د اورلګیدنې لږ تر لږه دوی پیښې سوي دي. په دې منځ کې یوه ښځه او د هغې زوی مړه سوي دي. په یمن کې حوثي یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2,000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې رئیس ویلي هڅه کوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له بهرنیو رهبرانو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني خبرو متن ته لاسرسی ولري. او د اتریش د پارلمان لپاره تر وخت مخکې ټاکنو کې د خلکو محافظه کار ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. تاسی ازادی رادیو تا غواجی است دادی او نور خبرون تفصیل زموش پر ویب سایت لوستلی سی ازادی رادیو دات کام یا هم ازادی رادیو تک او ار جی زموش دا ویب سایت ادرس تی دخبرونی پا پاتشی با که دو اونیز پروگرامون اخبری جمخ که دردی چی دورو که دوستانو دا پلاتین پروگرام پیل سی دین صاف پلاتکی پروگرام پا پگرد سر وارو
دا انصاف پلاتکی
یو چې هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د پکتیا له ولایت د سمی ولا په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې شاوخوا 15 کاله مخکې معلول شوی، معلولیت هم ثابت شوی او ټول اسناد یې بشپړ شوي، خو په دې موده کې د بانک د کارت منتظر دی او تر اوسه یې ترلاسه کړی نه دی. دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
خورور نوم دې څه دی؟
نوم مې سمی والا ده.
د کوم ځای دې ټلیفون کړی؟
پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ څخه مې ټلیفون کړی.
مشکل دې څه و؟
مشکل می دا و چې د پکتیا ولایت د مایدین او شهدا او ریاست دغه مخکې دغه تقریبا د ما دا کتاب چاسي د کنه دا زو په 1950 کال کې زخمی شوی یم.
ها
په 1950 کال کې زخمی شوی یم. نو په 1950 کال کې دا کتاب چم راغلی دا د ما د مالیات او ورسته سیوا دا نو د غرات دي چې د بینک په کارت سیمنډ وایم او سی ورته ما غلطه ما جواب کی چې حیات نه راغلی او دا کار نکیږي. دا ستوند د ورورا
پس شي کې زخمی شوی به
ورورا ز د سرک دی غاړي مې نه سیالوته ز خپل مکتب ته پلار و ما تقریبا په زو وخت کې ما عمر چې و تلس کاله و مکتب ته پلار و ما سي بم چاودنه وکړل زما خپل سترګې نه لاسه کې ورکړلې د بم په چاودنه کې. نو دا ستونزه و مکته اوس د مالیات کارت نه جوړیږي. جوړ ده خو د بینک کارت نه راکوي. درې کاله اوس تقریبا ما ته امتیازات نه دي راکړل شوي.
نو دا چا تصدیق کړی دی؟ بعضې ادارو تصدیق کړی، هغه فورمې مرمې د خلاصي کړي؟
بلې ورورا، دغه د شهدا او محلي ریاست نوي اسناد چې جوړوي په دې پورې مربوط دي. دا به اسناد دلته جوړوي، اول به ورشي دغلته، دغلته به بیا پورمې در کړي، امنیت ته به لاړ شي، امنیت پورمې در کړي. دغسې خو مستوفیت ته ځي، نورو جوې ته ځي. دا ټول کار مې خلاص کړی ده.
نو اوس څه شی پاتې دی؟
اوس کار پاتې ده د بینک د کارت کار پاتې. تقریبا 2.5 کاله کېږي چې په دې باندې ما ضروري کار نه راته کوي.
تا ویل د پکتیا د ولایت نه؟
بالکل د پکتیا ولایت نه یم. بالکل
د پکتیا په ولایت کې به خو د معلولینو او د شهیدانو د کورنیو لپاره کوم ریاست مدیریت یې کنه؟ هلته د مراجعه کړې؟
بلې وروره، دا د شهدا او معلولینو ریاست ما ډېره مراجعه کړې. دا هر وخت 15 لسمه درېمه اومه زه داسې ورځم، هر وخت دغلته ورځم خو بس جواب کوي مې.
اوس په سترګو څه وینې کوم زاره؟ که نه
درته ووایم چې دا یوه سترګه خو مې پاکه ختمه ده، په دې باندې خو یو څه م درینم، ځکه چې دا بچرې خوړلې وي، او دا بله سترګه چې دا دې باندې مې تداویانې وکړلې، بس هغه بیا داسې کمزورې غوندې ده، که نه داسې سم شی نه ښکاري، لږ لږ پې ښکاري.
ته یوازې او که ستا غوندې نور هم داسې شته چې دغه حقوق پاتې دي؟
یاره که درته ووایم ورور، ما غوندې نور خلک هم شته دي، خو ځینې وو کتابچې ور پاتې شولې، بیخی وینه وړلې، ځینو را واخیستلې، تاسې واسطې لرلې که نه، پیسې یې تېرې کړې، بل کار وکړه، هغه د هغو کار سوی ده، زموږ د څوک چې څوک یې لري نه، یا پیسې نه تېرېږي، د هغو کار نه ده سوی.
تا ته دغه مسؤلین څه وایي چې دغه کار به کله کېږي؟
ما ته داسې وایي وایي چې ستا کار یو مخکې خو یې راته وویلې چې نمبر یې رانه اخیستی وو چې شلمه ورځ باندې به راشي، شلمه ورځ باندې زه ورغلم، کار راته ونه کړ، راته وویلې چې دا د کابل نه هیات نه دی راغلی، کابل ته زه ولاړم وزارت شهدا ملینو ته.
هغه څه وویلې درته؟
هغه ته زه ورغلم، هغه ما ته وویلې چې ستا کار د پکتیا نه بندولې پیشنهاد نه کېږي، د پکتیا نه که نه د وزارت باید پیشنهاد وشي، موږ بیا هیات راسته وو، هغلته به بیا د تاسې ټولو کار په یو ځای بندې کېږي. بېرته چې زه دلته پکتیا ته راغلم، هغه د مهدینو شهدا وو رئیس وو، دا بدل شوی وو، سرپرست رئیس وو، نو دې نه ما چې پوښتنه وکړه له دې، بیا ما ته وویلې چې زه خدای به خیر کړي، زه بیا تا ته زنګ کوم، خو ټیم تېر شو، تر اوسه پورې زه څو وارې ورغلی یم، کار نه دی راته شوی.
په دې موضوع څومره وخت ووتو؟
یاره په دې موضوع باندې تقریبا هغه شپږ نوي کال کښې، خو هغه څه وکړه له منډې را منډې څه وکړې، اووه نوي کال هم ووته وروره، دغه د اوس اته نوي کال د اته نوي کال د څو میاشتې څوم تاریخ ده، او تاریخ ما نه ده کتلی، دومره وخت وو، تقریبا دوه نیم کاله درې کاله یې ووتلو چې دا کار نه کېږي.
اقتصادي مشکل دی څنګه دی؟
ولا وروره که درته ووایم چې اقتصادي مشکل ولا که بېخي و طرف نه درک لګېږي، ځکه چې زه پخپله معیوب یم، معیوب به کوم کار وکولی شي، زه پخپله دومره علم نه لرم، درس مې ډېر نه دی ویلی، او اقتصادي مشکل بېخي ډېر ده. که درته ووایم چې ما دا خپل علاج کړی ده، حکومت ما سره یوه افغاني مرسته نه ده کړې، ما ته حتی خپلو مماګانو چنده وکړله، دومره اقتصادي مشکل سره لاس او ګرېوان یم زه، او خدای دې وکړي چې نوره پاملرنه ماته حکومت وکړي، او دغه د مشهدا معلم ریاست یو څه ناڅه مرسته راسره وکړي. ډېره مننه،
مهرباني.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو د چارو د وزارت لوایان ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره شریکه کړه. جناب فضلي، د پکتیا له ولایته د سمیع الله په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې پنځه کاله مخکې د معلولیت ټول اسناد تکمیل کړي، خو د بانک کار ته منتظر دی چې حقوق ترلاسه کړي، خو د ده په خبره دا پنځه کاله منتظر دی، خو د بانک کار ته نه دی جوړ شوی. په دې حیثه کې ستاسې نظر غواړو.
په ملي بودیجه کې د کمښت او د تغییراتو له امله سخت کال 1998 کال د شهیدانو د وارثینو او د مالیت لرونکو وګړو د حقوقو په ورکړه کې سختګي رامنځته شوې. موږ د بررسي وسط سال په پروسه کې کابو شپږ میلیارده افغانۍ د دوی د حقوقو لپاره په پام کې لرو، چې راتلونکي هفتې نه به د دوی د حقوقو د توضیح پروسه پیل شي. راتلونکي دوو میاشتو کې به هم په مرکز او هم په ولایاتو کې شپږ میلیارده افغانۍ د شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته ورسي.
ډېر زیات تشکر. کور ودان،
سلامت.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پکتیا له ولایته د سمیع الله په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې د معلولیت ټول اسناد تکمیل دي او تایید شوي هم دي، خو پنځه کاله کېږي چې د بانک کار ته انتظار باسي، او د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي وویل په دې ورځو کې بودیجه ترلاسه کړې، او په لومړي سر کې به د هیواد 50% معلولینو ته د هغوی حقوق ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د انصاف په لټه کې
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو په لټنه
د ازادي رادیو د ورکو از زنه د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم ز فریبا ظاهر مودې خبرونه ته به هم هر کلی کوم هله د چی رو جوړ وسی دوستانو د دیونی په خبرونه کې ملک څنګه تاسو هم خبرې مور هر اونۍ د خبرونه داسې جوړو چې اول هغه کسان چې مندل سوي دي پیدا سوي دي په نورو سیمو کې لیدل سوي هغه پیغامونه خبرو او بیا ورسته ورزو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو خپل اورک لټوي او ګرځي خو لبد مرغه دا ونی مشته هیڅ داسې پیغام نه درغلی چې پغه کې د یو ورک کس ترک معلوم سوی یا یو چای پاړه معلومات راته راکړي نو موږ به حتما خبر کړی وای خو موږ ستاسو نور پیغامونه ته پاتم یو چې وکولای سي په راتلونکو خبرونه کې داسې پیغامونه هم ولرو چې ښه زیری ولري دا خبرونه به په مستقیم ډول د هغو پیغامونو څخه شروع کړي تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي مخکې تر دې چې دغه پیغامونه ته ورسو غوړم د پیغام سپتون کې دستګاه شمیره چې زما همکار وای هغه تاسو قلم او کاغذ را واخلئ د شمیره در سره ولیکئ کچيري په خپل ورک پسې ګرځي یا د یو بل ورک په اړه معلومات لري نو دغه شمیره ته زنګ وای موږ به په امانت تاسو پیغامونه درته خبر کړو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1 یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 15
السلام علیکم سر سید اجر کندهار ولایت نا خبر سره کوم زما یورو د احمد ولی په نامه باندې د کندهار شهر د پنجوایي درې پسینه کې ورڅوي دي هر مسلمان اورو تکه په دا په اړه معلومات زما د سټیټن شماره دی واسي چې پر هاویا وایا اتاچا څنګه سوا نجیش السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم زه درو په هلمند ولایت څخه خبر کوم زما ورځ د وزطور په نامه دی چې د سلور یا پنځه کال تقریبا چې د خپل کور څخه ورڅخه ولې که دې زما زخ په خپل اوري د دوه دوست ملګری زما زخ خوري ماته دې په دغه شماره باندې څنګه وي زه به شماره لټو چې په ووسه وشپاش پنځه شل درو پنځه چې په ووسه وشپاش پنځه شل درو پنځه نور مو وخت نه ځای کوم السلام علیکم
ہلو السلام علیکم زمان محمد اسلام زمان اور فون نمبر خان مشهور احمد شاہ دا تکاله کی د کندهار ولایت نمینا هد اسمان کا سخنا در کا سعودي تاسو په امام ماتری په دغه سیټ مش نه روز نو سوال کوم چې سپاراویا تاسو لري چې تاسو او درو سره که هر څه په معلومات تر کې هغه ته د ولک کلداري جایزور کول کیږي والسلام
السلام علیکم ز شیرخان کوچی د لوګر ولایت څخه خبرې سره کوم زما یو وراره په نامه دی عبد الله اوله دی پیندخان کوچی دا لس میاشتې مخکې د نګرهار په ولایت کې د سرخروت ولسوالۍ کې نادر کسوی دا که هر څا ته د مرګ په حالت باندې یا د مرګ د ژوند په حال باندې معلومات لري یا د حکومت چارواکو سره باندې یا له طالبانو سره باندې وي نو ما سره په دې اړیکه سره اړیکونه چې د څنګه لمبر باندې ما ته زنګ وې ډیره مهرباني باندې چې پروايا پنځوس اته سرسل سپېته بل شمیره ده چې پروايا شپږ شپږ سپېته نه اتیا یاوسته
بله السلام علیکم زه حسیب الله صداقت یارم لغمان ولایت وکیل آباد د کلی څخه زما ورور رکشوه ده د حکمت کا نام باندې کې هر چاته ته توی د مهربانه لمخې دی ما ته په دغه شمیره زنګ وهې وکړ چا پیدا کړو نو یو لک افغاني انعام هم لري 0 اتاویا 3 اتاتیا نوی نشپته شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 3 9 9 8.
ہلو السلام علیکم، میں محمد اسلم دی مادو روپن نمبر خان مشو احمد شاہ دا تکاله کیج د کندهار ولایت د نن نه د اسمان پر څخه نظر ته سوي دي کار څو پاره من مات لري دا ته پنش مې ویز نو ساري کوم نشي سي پر آیا تاسو کلی شپ ته نه سو در سل جس دا لا کندهار د ایزور کول کیج من د زادي رادیو څخه له خوشاله و سلام
آزادی
السلام علیکم، مجھے دوست قریب شناختہ بھی رکھ دی تقریباً بارہ میں ستم ہے رکھ دی رکھو نہ بڑا کبھی ایران پہنچ تھی ایران ابھی ہم دیرا کر دی یہ تو ایران کی معلومات سے نہیں عدلتا معلومات سے شمس اللہ میں نہیں تو پلان میں بابا جن بھی سر اور مجھ سے بھی پتہ کو اس میرا علی کو نہیں سی خپل شرینی د دلاسه کې زموږ سره کې یا څوک معلومات لري یا زموږ سره خپل ځای او زموږ سره د پدغه شمیره اړیکه ونې سي ځکه چې کوړه څوک نه سي واځي دا غدې وکړ پر دغه لاره هغه باندې نشته چې تر و یو لږ نه سي درې پنځه اوس نه سي و پنځه اوس او دا بل شمیره به چې تر و پنځه چې تر پنځه درې پنځه یو څلور او اته دا بل شمیره د سین د دوه لږ سین شمیره د مرته په دغه شمیره اړیکه ونیسې زما نوم چې دی نثار احمد احمدی دی د ایمن ولایت د نوی ولسوالۍ نه تاسو په تماس کې یم.
بلې ها سلام علیکم، سلامونه او مینه برنش د آزادی رادیو ټول وړونه او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زخمی اخلاقی هم د ایمن ولایت د کاریز د سین نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. زما یو دوست چې د امرګیا کا په نامه باندې دی پنځه کال عمر لري چې د شپږ میاشتو ورکه وروسته نادرکه سوی دی که هر ورور او هر ملګری هر دوست معلومات یې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي 0 و 0 8 0 9 1 5 2. سلام شمېره مې یو ځل بیا تکراروم 0 و 0 9
معلومات لري آزادی رادیو دلار څخه اوري زموږ سره د پردغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي 0 و 0 15 3 15 1 4 8 2. سلام شمیره د 0 و 0 4 9 1 1 9 4 9 او بل شمیره د
سلام علیکم، سلیم احمد خبری کوم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه. زما ویل اسمت په نامه دی نه میشته اوس ورکیږي اس تره کې مستنسته اس د ژوند د مرګ دره کې مستنسته که هر مسلمان ور په افغانستان کې په پاکستان کې دا زموږ غږ اوري سفر آیا وویشت اته سوه نه نوي هر مسلمان ورکه په خبرې یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه یو رکشوی لرمه په دیارلس سوه اته اتیاوم کال کې. ما یو زوی دی زین الله په نامه او یو مې خوری دی امید په نامه. په ترکیه کې د یو ترافیکي حادثې په واسطه باندې هلته له موټره ښکته شوی ده او ژوندی د موټر نه وتلی ده او تښتېدلی. تر اوسه پورې درک نشته ده. که چیرې چا لیدلی وي یا څوک پېژني یا چا ته یې درک وي نو ما ته دې په دغه تلیفون له زنګ ووهي چې 0 2 3 9 3 5 5. تلیفون شمیره بیا تکراروم 0 2 3 9 3 5 5. نو ما ته دې خپلې مهربانۍ له مخې نه احوال راکړي نښه دې ووایي او بیا دې پوره شیرینی چې څه غواړي هغومره ورته ورکوم. د ازادي راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم. ازنه شبلا جاتم د نیلمن ولایت سن رنگ ولای د ما دا یو د خاله زی دی د پنځه میاشتې ورکه شو دی. نوم یې حیات خان دی. د پلار نوم یې عبدالله دی. کار او یو په اړه معلومات لري. یعنی زما غږ د ازادي راډیو څخه په لاله کې لري او په دې شمېرو کې زما سره زنګ و. 0 4 5 3 5 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شکیل ما د خوست څخه در سره په اړیکه کې یم. زما د اکا زوی دی چې دا درې کاله کېږي درک شوی دی. که په اړه چا ته معلومات کېږي په دغه شمېره دې تماس ونیسي. 0 1 0 0 5 0 0 5 2.
بله السلام علیکم، زه محمد نبی د سرای ولایت خبره کوم. ما یو انډیوال د بارجان په نامه د څلور میاشتې کېږي چې دیدره کوی. هر مسلمان غور ته که معلوم شي د اسلامي اندردون په خاطر دې دغه لمبر ته زنګ ووهي. ټلیفون نمبر 0 1 0 0 1 9 9 9. السلام السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بعد السلام از ما یو ورور ورته د کندهار په ولایت کې د جړی په ولسوالۍ کې د سنگسار په سیمه کې د الانور په نامه دی. د څلور کاله کې چې ورستې که چا ته د ژوند یا د مړې پته لګېږي په داس میارو دې موږ ته زنګ وهي او معلومات دې راکړي. 0 1 0 8 6 1 4 0 0.
ہلو السلام علیکم، زه غیرت د پکتیا ولایت اوسېدونکی یم. او څوارلس میاشتې کېږي چې یو تره زوی مې بېزرکه شوی ده، نوم یې نعمته، شنې سترګې دي. او کور نه ووتلو، یا ترکیې ته تللو بس د ایران په بارډر کې. څوارلس میاشتې کېږي چې بېزرکه ده او مور او پلار یې والا ډېره اندېښنه ډېره کوي. او د جورجان زوی ده، نعمت نومېږي. او که چېرته مونږ ته معلومات را کړي تا نه به ډېره مهرباني وه. پنځه شمېره به ته پرېږدم. دې پر وته وه 6 شپېته او 6 9 9 او 3 2 1. او بله شمېره ده 0 1 0 او 9 4 4 2 5. او ډېره مننه.
سلامونه نیک کابل کې د ازادۍ اورېدونکو ته سلامونه وایم. پر کرښه باندې حیات افغان یم د کندز ولایت څخه. زموږ یو دوست دی ورک شوی دی، د میراجان په نامه دی، د مخه سپدلی دی. هر څوک په ده په اړه معلومات لري د مهربانۍ د مخه یې زما سره پر دغه د ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي. 0 1 0 3 3 0 0. یو وار بیا دا شمېره وایم. 0 1 0 0 3 3 2 3 0. او د اکثر ورونه سمدا غوښتنه ده چې د لمبر وای نه کې د سوکا وای دی به خچې زوي.
احسان نه په پیژې کیوڅه ورکی یا پیدا سوی انا بار به مش پر هغه شمیره اړیکو سره نیسو. سلام
زما کندهار لایت بعد بندل سوالی دا بعد کلی څه نه را دی نه چې زما ورور اصل کلم دی چې د نامعلوم کسان لا په پورته شوی دی اوس نظر کوي اټ څه دی پالمه چې برداشت نه نه چې څنګه وو پر اوس زرا برنی بریک او درو اچا پر اوس زرا برنی بریک او درو اچا
دا جنراشن د هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ سره په اړیکه زما یو ورور ورک دی چې نن یې ساتم د جزاب خان زوی دی د شیر محمد ورور دی دا سرویس کال کې چې ورک شوی دی کچیرې چې تاسو د پاس معلومات لري د معلومات لري ما سره دا پیغام شریکي او د په دغه یو مرادي کې خپل خپل پیغام پرې شي دی زه د ویلې دي چې زه د شیر محمد ورور د جزاب خان زوی یم دغه تاسو ما په ډېر تنا شیر کې درابیو ته مزګو تاسو ما دا پیغام نشر کی او ما دا شمیره باندې دي زما چې په و کدو اخلور شپږ څلور و اته یو و چې په و کدو اخلور و څلور و
اتره یو وسلام. السلام علیکم زرام کلام دا محل کندهار ولا شکر سوالی څخه خبر کوم دا ما پیغام باید خامخا خپور کی مو جو قریب د منصب نامو رکده د لاسېپل زوی د زرام سلایمه کار چا د معلوماتي پاړه کندهار او پیلمن پالاکه کی ورکسو د مان سره د پدیش مېرا لیکه ونی سپرا بیا ردیر دواویا تلس نه سپراویا دردیر دواویا تلس نه وسلام.
وعلی السلام علیکم زه محمد سمیجم د کندهار شهر د میرویس مینې سمستاز سره اړیکه نیولې ده. ما یو ورور دی د اسماعیل په نامه دی غټې سترګې دي د کندهار شهر د اسټډیوم د پارک سره نادرکه شوی دی د محمد جواز زوی دی د مادي مدالم لمسی دی د پنجوایي د ولسوالۍ د سپیروان د کلي دی ما دغه شمیره د سپر اویا اته اویا یو شپېته نه سوه اته پنځوس سپر اویا اته اویا یو شپېته نه سوه اته پنځوس.
دوستانو بیا هم مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خبرېدو سره تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږئ. او غواړم دا یادونه هم کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکړه خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوانو دستا حسن خود دالی داشن خواهد.